د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو سهارنې لمړنۍ خبری مجلې ته موزه نور یاست. نوري هر کله کوم. نن د پنشن بی ورځ د کپ یهود ومه د 4 فبروري د میاشتې له 15 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واوري چې وروسته له هغې چې د ناتو دو غړو جرمني او چک جمهوریت اعلان کړه چې په افغانستان کې به پوځي حضور دوام وکړي، د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر هم اټکل کوي چې تر مې میاشتې وروسته به هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور دوام وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر سولې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت له دې وزارت سره د امریکا د 640 جنګي وسایطو مرسته مهمه وبلله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه قرغزستاني سیال صدر جباروف په موسکو کې پر سره وکتل او په دوه اړخیزو اړیکو یې خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر سولې او نورو موضوعاتو خبرې کوي. محمد حنیف اتمر د خپل روسي سیال سرګی لاورف په رسمي بلنه پرون چهارشنبه په درې ورځني سفر روسیې ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې په اړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده.
دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف د سولې لپاره په افغانستان کې د یوه انتقالي ائتلافي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دې په وړاندې توند غبرګون ښکاره کړ او دا وړاندیز له اوسنیو واقعیتونو سره په ټکر کې وباله. د افغانستان دفاع وزارت له دغه وزارت سره د امریکا د 640 جنگي وسایطو مرسته مهمه وبلله. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی پرون وخته ازادي راډیو ته وویل
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره د 640 تو جنگي وسایطو مرسته وکړه. مونږ د دوی له دغه مرستو مننه کوو. له دغه وسایطو او تجهیزاتو نه به د امنیت د خوالي او ټینګښت په برخه کې ګټه واخیستل شي.
د دفاع وزارت په حواله په دغه وسایطو کې چې پرون دفاع وزارت ته وسپارل شول 403 هموی 340 رینجرونه، 30 امبولانسونه او 100 موټر سایکلونه شامل دي چې ټول قلو اردوګانو ته به ولېږل شي. اروپای ټولنه او د افغانستان حکومت پر بشري حقونو کې حکومتولۍ او کډوالۍ د خپلو کاري ډلو درېمه مجازي غونډه کې بحث وکړ. په دې غونډه کې چې پرون وشو په دغو درېو برخو کې د پرمختګونو او ستونزو په اړه بحث وشو. د دې غونډې د ګډې اعلامیې له مخې تر ډېره د رسنیو د کارکوونکو، مدني فعالانو او د قانون د تنفیذ پر چارواکو پر هدفي وژنو تمرکز وشو. اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومته غوښتنه کړې ده چې د دغو فعالانو امنیت یقیني او هغه کسان د محاکمه کړي چې په دغسې هدفي وژنو کې لاس لري. د افغانستان د پښتني بانک په خوانی مشر او درې کارکونکو په تنفیذي بند او 900,000 امریکایي ډالر نقدي جریمه محکوم شول. د اداري فساد د لوی جرمونو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز پروند محاکمه پر مهال د پښتني بانک په خوانی مشر حیات الله دیانی په شپږ کلونو شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ. دغه بانک درې نور کارکونکو د تزویر له قدرت د ناوړه استفادې او د 900,000 امریکایي ډالر اختلاس په تور په څه باندې 15 کلونو بند محکوم شول. دغه لور وړه د 900,000 امریکایي ډالر معادل نقدي جریمه په ورکړه هم محکوم شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې را روانو لوبو ته په چمتووالي بوخته ده. په پام کې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې دوې تست لوبې او درې شل اوره مسابقې وکړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی تست لوبه را روانه سیشن به د مارچ 2 پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په قربتوب ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبه لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړی شل اوره مسابقه د مارچ میاشتې په 12 وشي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه قرغزستاني سیال صدر جباروف پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. په موسکو کې دواړو مشرانو پرون په خپلو کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې قرغزستان په وروستیو کې سیاسي بحران وتلی دی. جباروف پرون چهارشنبه وروسته له هغې موسکو ته لاړ چې د جنوري په 10مه د ولسمشر په توګه وټاکل شو. د قرغزستان ولسمشر له پوتین سره د کتنې په مهال وویل شک پرته د قرغزستان د ولسمشر په توګه د دا لومړنی بهرنی سفر د روسیې ته په دې خاطر کړی او هغه دا جوتوي چې د دواړو ملتونو ترمنځ په لوړه سطح دوه اړخیزې اړیکې شته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هیله وښوده چې په قرغزستان کې به سیاسي بحران پای ته ورسوي. د هسپانیا پولیسو پرون د انسانانو د قاچاق په شک د 14 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په خبره دغو کسانو تر 200 زیات کسان کاناري ټاپوګانو ته په قاچاقي ډول لیږدولي دي. په دې ډله کې د یو نه کلن ماشوم هغه درې خپلوان هم شامل وو چې د سفر په مهال مړه شوي دي. د هسپانیا پولیسو په یوه اعلامیه کې وویل چې پناه غوښتونکو 14 کسان او یوه ښځه د پناه غوښتونکو د قاچاق تنظیمونکي بلل دي. ویل شوي چې مشکوک کسان د 1945 کلونو ترمنځ عمرونه لري چې د مراکش مالی ګامبیا موریتانی او ګینیا هیوادونو وګړي دي. د کوواکس په نوم د هغه پروګرام له مخې چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي د واکسینو لومړۍ بسته ګانا ته ورسېده. د دې پروګرام هدف دا دی چې وروسته پاتې یا بې وزلو هیوادونو ته هم د کورونا یا کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین ورسول شي. ګانا ته د واکسینو بستې په داسې حال کې رسېږي چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د جنوبي افریقا دغه هیواد ته د استرا زینیکا واکسین 650,000 ډوزه پرون چهارشنبه ورسېدل. دغه راز کوواکس له افغانستان سره هم ژمنه کړې ده چې 3 میلیون د واکسین به په سږکال او راتلونکي کال کې مرسته کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه یو. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یو. کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه شپږ. مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یو. او جلال آباد اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه اته.
ازادي رادیو اوري او وړاندې خبرونه کې ورسته له هغه چې د ناتو دو غړو جرمني او چک جمهوریت پرون اعلان کړ چې په افغانستان کې به پوځي حضور دوام وکړي. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر هم اټکل کوي چې تر مې میاشتې وروسته به هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور دوام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت محتاطانه هرکلی کوي.
ناتو هیوادونه هم په خپلو منځو کې هغه حمایت د افغانستان د سولې د پروسې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه او با مسولیت وټول باندې اصرار کوي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت د دوام اصلي دلیل څه کېدای شي؟
ناتو د دې لپاره ماموریت غځوي چې طالبان په خپل تعهد نه دی ویلاړ. تاوتریخوالی په هیواد کې نه دی کم کړی.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. په ننګرهار کې یو شمېر ډاکټران په دې ولایت کې د تنفسي موسمي ناروغیو زیاتوالي اندېښمن کړي دي.
50 او 60 تنه ماشومان زمنګ په وارد کې روزانه بستر کېږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د ایران یو لوړ رتبه ډیپلومات وایي اټومي تړون ته د ستنې دو لومړی ګام باید د امریکا متحده ایالاتونو لخوا واخیستل شو. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ژوند رنګونو د لړۍ یو نوې برخه درته خبرو.
اکثره خلک ته بس د کتاب سره شوق لري په تلای کې چې واسه یو شخص دی او زموږ اساس یې بس د واده مرغه اقتصادي ستونزې زیاتې دي.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر تر مې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د تمدید اټکل کړی دی. د طالبان او واشنگتن ترمنځ د شوې موافقې له مخې تر مې میاشتې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي. خو په دې وروستیو کې پر طالبانو تور لګول شوی چې د هغې موافقې شرایط بشپړ نه دي عملي کړي. دغه راز جرمني او چک جمهوریت هم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه پرون پریکړه وکړه او د دغو ځواکونو له دوام سره موافقه وکړه. په افغانستان کې سلیم مسلی نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې مشر وایي د افغانستان کې تر می میاشتې وروسته هم د امریکایي پوځیانو د حضور د تمدید اټکل کوي. سناتور جک رید پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل اټکل کوم چې په لنډ مهال کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور یو څه تمدید سي. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 کال د فبروري پر 9 په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه، په پام کې وه ټول نړیوال ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه ووځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې طالبانو د دوحې د موافقې پر اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د تاوتریخوالي کمول، د القاعده په ګډون له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول او ځینې نور موارد هغه څه دي چې طالبان یې په نه مراعتولو تورن سوي دي. اوس د جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربان او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی او که نه. بلخوا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل کابینې پرون چهارشنبه نوې مساوده تصویب کړه چې جرمني پوځیانو ته لار اواروي چې د 2022 کال د جنوري میاشتې 23 په افغانستان کې پاتې وي. جرمني د ناټو په چوکاټ کې د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته زیات پوځیان لري. دا مهال په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ناټو 10,000 پوځیان دیره دي چې په دې شمېر کې نږدې 1,000 تنه د جرمني دي. تر دې مخکې د چک جمهوریت چارواکو تیره سیشنبه ویلي و چې په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل د امریکا او د ناټو د غړو هیوادونو د وروستیو احتمالي پریکړو په اړه محتاطانه عکس العمل وښود.
دا چې امریکا او د ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته توریزم سره د مبارزې په خاطر باندې یو ځای راغلي دي، نو طبعا دیو به هر تصمیم چې نیسي هغه به په شریک سره نیسي. دا چې د امریکا نوې ادارې یو بیا نظر په دوه قرارداد باندې کوي او هغه بیا کتنه وته کوي، نو ناتو هیوادونه هم په خپلو منځو کې هغه حمایت د افغانستان د سولې د پروسې، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه او با مسؤلیت وتلو باندې اصرار کوي. متاسفانه چې طالبانو غلطه محاسبه د دې باعث شول چې د سولې په خبرو کې توقف شول، ورسواله پکې راغی.
شغلی میاخیل وایي طالبانو د جګړې له کبله امتیاز نه دی اخیستی، بلکې د سولې د خبرو له کبله یو هویت پیدا کړي او په کار ده چې د سولې پر خبرو ډیر تمرکز وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړی چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو ټیټ شمیر دی. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ تیره پنجشنبه د ناټو د دفاع وزیرانو تر آنلاین غونډې وروسته وویل له افغانستان د ناټو ځواکونو پر وتلو موافقه ونه سوه. دو ویل چې ناټو تړون به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
و موردل چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر داسې نښې ښودلي چې ممکن امریکایي ځواکونه تر می میاشتې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د هغه تړون له مخې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ تیر کال په قطر کې لاسلیک شوی، په پام کې ده چې ټول بهرني ځواکونه، ټول امریکایي ځواکونه تر می میاشتې له افغانستانه ووځي. سلیم محمد سلی په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ له مشر هاشم واحد د تیار سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت دوام اصلي دلیل څه کېدای شي.
دا دوه علتونه لري. اول دا چې امریکا افغانستان کې پاتې کېږي او د ناټو غړي هیوادونه لکه جرمني، چک او داسې نور به د امریکا سره په ملګرتیا کې افغانستان کې پاتې کېږي. د امریکا تیر حکومت په دوران کې د ناټو او امریکا هغه پخوانی اړیکې نوې پاتې او ډېرې پیاوړې نوې. اوس د امریکا نوې اداره او د ناټو پاتې نوې شتغړي هیوادونه غواړي چې دا اړیکې ډېرې غښتلې شي او د دې لپاره د ناټو ډېر هیوادونه به د افغانستان اړوند مشترکاً پریکړه کوي چې که پاتې کېږي به هم ټول یو ځای پاتې کېږي او که نه پاتې کېږي هم ټول به نه پاتې کېږي. دویم دلیل دا چې طالبان خپل اعتبار د لاسه ورکو د لاسه پور کولو په حالت کې دي. ناتو د دې لپاره ماموریت غځوي چې طالبان په خپل تعهد نه دی ولاړ، تاوتریخوالی په هیواد کې نه دی کم کړی. لویه اشتباه طالبانو دا وه چې دوی څو میاشتې بین الافغاني مذاکرات هم وځنډول. دا باعث دی شو چې نړیوال د سوړ له اړوند په طالبانو شکی شي.
که بهرني ځواکونه تر مې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي، آیا د واشنگتن او طالبانو ترمنځ موافقه نوره د اعتبار وړ ده؟
اعتبار د پلوه هوکړلې کم دا اوس په خطر کې ده. تاوتریخوالی هیواد کې کم شوی نه دی. بین الافغاني مذاکرات طالبانو څو میاشتې وځنډول او نتیجې ته خو بیخي ونه رسول. دا د هوکړلیک مهم ټکی دی. تر مې میاشتې مخکې که د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موده ونه غځول شي، نو بیا به رسما د امریکا او طالبانو هوکړلیک خپل اعتبار د لاسه ورکړي.
د سولې پروسه به اوس څه کیږي چې له دواړو لوریو د یو لړ ضمانتونو غوښتنه پکې سوې ده؟ دغه راز له دواړو لوریو ځینې ژمنې اخیستل سوي دي.
که د مې میاشتې پورې هغه څوارلس میاشتې موده ونه غځېږي، تاوتریخوالی به په افغانستان کې زور واخلي او طالبان به شدیدې حملې وکړي او جګړې ته به زور ورکړي. خو طالبان به نشي کولی چې کابل یا نور ولایتونه ونیسي، ځکه هلته به د امریکا او د ناټو ځواکونه شتون ولري. افغان ځواکونه او ناټو به هم ونشي کولی چې طالبان مات کړي، ځکه هغوی هم د مورال او هم د روحیې د پلوه پیاوړي شوي دي. موږ به متاسفانه داسې یو حالت ته ورځو که چیرته دغه څوارلسو میاشتو موده ونه غځېږي په دا شرط کې. د بله پلوه طالبان هم باید په دې پوه شي چې تاوتریخوالی که زیاتوي دا دوی ته هم نقص رسوي، ځکه چې د دوی ډیری سیاسي رهبران، پیاوړي رهبران په قطر کې دي. هغوی په تور لیست کې دي د ملګرو ملتونو او د نړیوالو، او د نړیوالو دپاره هم دا د منلو وړ نه دی چې طالبان په افغانستان کې جګړې ته زور ورکوي او د دوی سیاسي مشران به په قطر کې آزاد ګرځي او دوی به سیاسي دفتر به تړلی نه وي په قطر کې. نو د دې پلوه هغوی دپاره هم ډېر نقص رسیږي. خو زه فکر کوم چې حالات به هغومره مخته هم لاړ نه شي او دومره به خطرناک هم نه شي، ځکه چې قطر او د سیمې نور هیوادونه به مداخله وکړي او ژر یا وروسته د سولې خبرې به بیا پیل کیږي او حتمی به پیل کیږي.
په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدت یارو.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن په دې خبرونه کې به هم په افغانستان کې د سولې پر روان موضوع خبرې کوو او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته به غوښ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې سرلیک یو مطلب خپور کړی، بایدن او د افغانستان جګړه. د مطلب په سر کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په افغانستان کې یو ستونزمن غوراوی په میراث پاتې دی. د ورځپاڼې په لیکنه که بایدن ونشي کولی چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر مهلت له افغانستانه وباسي او د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې د دوام پریکړه وکړي، دا کار به یې د ولسمشرۍ میراث داغدار کړي. د امریکا او طالبانو د دوه د هوکړې لمخې امریکا باید د همدې میلادي کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو په دې شرط چې طالبان د القاعده په ګډون له نړیوالو سختدریزو ډلو سره اړیکې وشلوي او تاوتریخوالی کم کړي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 15مه افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړ. نیویارک ټایمز لیکلی که جو بایدن پریکړه وکړي چې پوځیان له مې میاشتې وروسته هم افغانستان کې پاتې شي، د دغو ځواکونو د راتلونکي مرګ ژوبلې پړه به د ده پر غاړه وي. د لیکوال په باور افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پریکړه او یا د هوایی بریدونو ترسره کول بیا هم د جګړې په ډګر کې طالبان او بهرني ځواکونه سره ښکېلوي. طالبانو چې د دوه له تړون وروسته یې پر بهرنیو پوځیانو بریدونه درولي ویلي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د جګړې د دوام لامل کیږي. نیوزویک مجلې بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن ته د طالبانو د خبرداري په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د مجلې په لیکنه طالبانو ویلي بایدن باید د هغې هوکړې مادو ته ژمن پاتې شي چې دوی تیر کال د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره لاسلیک کړې ده، او یاد هم د جګړې د پیچلتیا خطر پر ځان ومني. نیوزویک د طالبانو د قطر دفتر د ویان محمد نعیم په حواله ویلي که امریکا د تیر کال هوکړې ته ژمنه پاتې شي، دا به د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو او د ستونزو په هواري کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا ویلي دوی د دوه تلون ارزوي او تروسي افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه تازه کومه پریکړه نه ده کړې. په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی نیوزویک ته ویلي ک امریکا لمه میاشتې وروسته هم خپل سرتیری وساتي په دې معنا به وي چې امریکا شرایطو ته ګوري. د میرمن رحمانی په خبره امریکا د ځواکونو د استلو لپاره ډیر وخت اړتیا لري چې وکولای شي د طالبانو د ژمنو عملی کول وګوري او د دوی حساب ورکونه و ارزوي.
په ننګرهار کې یو شمېر ډاکټران په دې ولایت کې د تنفسي موسمي ناروغیو زیاتوالی اندېښمن کړي. دوی د دغو ناروغیو د زیاتوالي لاملونه فقر، بېوزلي، کډوالي او د هوا ککړتیا بولي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې راپور کې.
زکام، سینه بغل او د ماشومانو تنفسي ستونزې هغه ناروغي دي چې د ډاکټرانو په خبره کچا ایسا کال د یخنۍ په دی روان موسم کې د ننګرهار په مرکز ولسوالیو کې لوړه شوې ده. د ننګرهار د هوزوی روختون د ماشومانو څنګ مشر ډاکټر واحد الله حبيبي وایي د تیر کال په پرتلا یاد ناروغي څو چند ډیرې شوې او لاملونه یې کډوالۍ، فقر، بېوزلی، په یو خونه کې د ډیرو خلکو اوسېدنه او راټولېدنه او په ځینو سیمو کې روغتیايي اسانتیاو ته نه لاسرسی یادوي.
500 شپېتو تنه ماشومان زمنګ په وارد کې روزانه بستر کې تعداد د بسترونو ډیر زیات ده چې حتی کله کله مریضان په ځمکه پراته یا مریضان ته چوکۍ هم نه رسیږي چې برکت خلاصه کوي. عوامل ډیر زیات دي.
خاغله حبيبي وایي د زکام لامل د مړینې کچه کمه ده، خو یوازې د ماشومان سینه بغل هغه ناروغي ده چې که په وخت درملنه ونه شي نو د مړینې امکان ډیر زیات وي. د کورنۍ په ځانګړي ډول میندو ته سپارښتنه کوي چې د خپل اولادونو سم ساتنه وکړي او د ناروغۍ پر مهال په درملنه کې له ناغېړې ډډه وکړي.
په موسمي ناروغیو کې وزنې ناروغي چې ډېر خطرناک ده، سینه بغل ده چې ډېر لوړه کچه مړینه رامنځته کوي، چې ته د 10% شاوخوا کې په ماشومانو کې.
د موسمی ناروغیو په اړه د ډاکټرانو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ننګرهار په ډیری لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې خلک د روغتیايي اسانتیاو لنشتون او یا کمښت شکایت کوي. د حصارک ولسوالی اوسیدونکي بخت بیبي خپل دوه کلن ماشوم درملنې په موخه د ننګرهار سیمه ایز روغتون ته راوړی او بستر کړی دی. دا په روغتون کې پر هر بستر د دوه یا درې ماشومانو یو ځای اوسېدو ته اندېښمنه ده او وایي چې دا چاره به د دې لامل شي چې ناروغۍ په اسانۍ سره له یوه ماشوم بل ته انتقال شي. بخت بیبي ټینګار کوي چې میندې دې په کورونو کې خپل ماشومان پاک او تاوده وساتي او همدا د ناروغیو د مخنیوي لپاره تر ټولو مؤثره لاره ده.
د ماشومانو حفاظت وکړي، ګرمې وساتي. نو اره مریض چې دې چپرکټ کې یو پروت چې د هغې صفایي پاکي او چې دا د څه شو د یو مریض بل مریض ته مریض ته داخليږي کنه چې صفایي ښه دي کنه او چې د څه ګڼه یو ډیر دای نو هغه مشکل ته پیدا کړي. نو په یو کټ کې اوس دا دوه
که څه هم د ننګرهار د لری پرتو سیمه ولسوالۍ خلک دغه ته روغتیايي اسانتیا و راضي نه دي، خو د ننګرهار روغتیايي چارواکي بیا وایي چې دوی په دې اړه جدي دي او په راتلونکي کې داسې پلانونه لري چې له مخې به یې د موسمي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې اغیزناک ګامونه پورته شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ایران یو جګپوړی ډیپلومات وایي اټومي تړون ته د استنېدو لومړی ګام باید د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا واخیستل شي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازي پرون دغه څرګندونې هغه کانفرنس ته کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا رابلل شوی. نور حالې د سلیم مسالې په راپور کې
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایي همانه وایي د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره دی لومړی د امریکا متحده ایالاتونو ګامونه اوچت کړي. همانه د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې ایران له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسما د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگټن فشار راوستل دي چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لرې کړي او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د اروپایي دفتر لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایي همانه د تهران پر پخوانی دریض په ټینګار سره وویل دا اوس د مقابل لوري مسؤلیت دی چې اټومي تړون ته ورستون سي، دا موافقه بیا پیل او زیانونه جبران کړي، دغه راز ډاډ ورکړي چې بیا به سرغړونه ورڅخه نه کوي. هغه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وروستیو څرګندونو ته هم اشاره وکړه چې ویلي دي په مخ کې یوه منطقي لار لیکسته. ایران د تیرې دوشنبه په ورځ تایید کړه چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون د اضافي پروتوکول تطبیق یې پای ته رسولی. د دې پروتوکول له مخې نړیوالو مفتشانو کولی سوی په ناڅاپي توګه د ایران د اټومي تاسیساتو اړوندې ساحې تفتیش کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په 2013 میلادي کال کې لاټمی تړونه د واشنگټن د وتلو او په تدریجي ډول پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران د هغه تړون له مخې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې هڅه کړې چې لاټمی تړون نه د تهران له سرغړونو سره سره د امریکا د پخوانی حکومت هغه پریکړه بیرته واخلي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمربه په موسکو کې د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر سولې او نور موضوعاتو خبرې وکړې. اتمر د خپل روسي سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه پرون چهارشنبه په درې ورځني سفر موسکو ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت له دې وزارت سره د امریکا د 640 جنګي وسایطو مرسته مهم وبلله. دغه مرستې چې دفاع وزارت سره شوې پکې 403 هم وي، 340 رنجرونه، 30 امبولانسونه او 100 موټر سایکلونه شامل دي. اروپایي ټولنې او د افغانستان حکومت پر بشري حقونو ښې حکومتولۍ او کډوالۍ د خپلو کاري ډلو درېمه مجازي غونډه کې بحث وکړ. په دې غونډه کې چې پرون وشوه په دغو درېو برخو کې د پرمختګونو او ستونزو په اړه بحث وشوه او د هدفی وژنو د زیاتوالي باندې اندېښنه څرګنده شوه. د افغانستان د پښتني بانک پخوانی مشر او درې کارکوونکي په تنفیذي بند او 9000 سره امریکایي ډالرو نقدي جریمه محکوم شول. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې را روانو لوبو ته په چمتووالي بوخته ده. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې دوې ټیسټ لوبې او درې شل اوره مسابقې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه قرغزستاني سیال صدر جباروف په دواړو خځو اړیکو خبرې وکړې. په موسکو کې دواړو مشرانو پرون په خپلو کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې قرغزستان په وروستیو کې له سیاسي بحران وتلی دی. د هسپانیا پولیسو پرون د انسانانو د قاچاق په شک د 400 کسانو د نیولو خبر ورکړ او د کوواکس په نوم د هغه پروګرام له مخې چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي د واکسینو لومړۍ بسته غانا ته ورسېده.
دا ژوند رنگونه
زمانو عبد الرحمن دی پروان ولایت کوی سفید ورسالی کار دا کتابخانه کار کوم کتابو.
څومره وخت شو دلته کار کوي؟
تقریبا بدونین کار شو کتابو کار کوم او کلی کې نه دا پول پټی کار او دی خانی وي اوس وین دلته مصرفین
خلک یې اخلي نن سبا کتاب ولولي کنه.
هو اکثره خلک شته بس کتاب سره شوق لري مته لای کی چې واسه یو شي اخلي اوس موږ اساسي بس د بعد مرغه اقتصادي ستونزې زیات دي کتاب ته اکثر وخت واسه نه کیږي چې واخلي.
خپل هم کتاب ولولي
مخامه راستل دا وشل تلانی بس نیمه درستلې کتاب خانه کې.
یعنی تاسو رډم ډېر کتابونه یې خېدی زما خو زړه ورته وشه چې سړی اخري ته مطالعه کنه.
دا چې اکثر یې دا نه راوخه بس راکې ته د دبليو وای بس بل نه بس دې کوم پاش کنه کله یو کله کله بل کله بل بس ونه نه پاتې شي.
یعنی داسې مسلسله مطالعه نشه کوی چې کتاب ولولې؟
نه داسې اوس په نه شي والا کې مکوله شوق مې زیات سره دا اوس فعلاً یو کتاب راغلم تاسو دغه کتاب دا وګورم سری زیاده پانی وګورم بس شته زیاده بل کتاب راغلم بل عمر هم دغه سره نه پاتې شي اخر کې بس ورځ تیر شي روان شي پښ بیا ځي سپیر خو وخت دی
دا مطالعه اخر نه د دین شنه د سادین شي
نه دین شنه سادین شي پاتې شي بس هر څه کې پاتې.
ولی د سې کې در سره یې ولی یو کتاب نه ولی چې اخلاص کې به بل کتاب ولولې
دا ولې اکثر وخت د مثال کتابونه مو سره زیات پاتې دي کنه ودي خطر باندې او مصروف وي چې عوام خلک چې کتابونه غواړي رښت زیات دي د بل کتابونه مو ورکو اخ په دې چې د شپې به اکثر وخت کوم خو ګورو کنه ورځې بس نه کې چې ګورو.
څنګه ده ل ژوند ل کاروبار دي خوشاله دلته؟
شکر الحمدلله اوس ډیر راضی ژوند ډیر ښه راضی
مننه خوشاله اوس.
السلام علیکم.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسیده. زنوري است نوري له تاسو اجازه وړم خو له ازادي راډیو سره اوسه بل خبري مجله زمام کار مقیم نائب مختوړي خره خلاص
تشکر نوري صاحب مونده نه باشین.